دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سویز بوریوال کاکړ مو په دې ساده خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونې په لومړي نمایي کې تاسو ته د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او د خبرونې په دویم نمایي کې به اولس پروګرام حجره واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساده خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واورئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشتو افغان کډوالو رجسټر لول ضروری دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپله خاوره میشت افغان طالبان له خپل هیواده وباسي. امریکا د شام شخړې په اړه د یو نوي فوجي پلان وړاندیز کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسټرول ضروری دی. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په پېښور کې د افغان سفیر عزت عمر زخیلوا سره په ملاقات کې کړې ده. د وزیر اعلی له دفتره په بیګنی خبر شوی بیان کې راغلي د افغان کډوالو هلته په اوسېدو اعتراض نه لري، خو که رجسټر سي نو دا د ګرد نړۍ په خیر کار دی. هلته عمر زخیلوال پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي له پرویز خټک سره په لیدو کې په پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د زخیلوال بیان د زیاتوي وزیر اعلی سره ورسره ژمنه وکړه چې د پولیسو تانو ته به جدي لارښوونه وکړي چې بې ځای دي افغانان نه ځوروي. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د ژر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت بیگا د هغه هیواد بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز، د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل په دې لړ کې به لومړۍ غونډه د جولای پر 19 نیټه کیږي. په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کابل کې د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له دې پریکړې بي خبري ښودلې. اسلام آباد څو ورځې مخکې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو اوسېدو موده تر 6 میاشتو وغځوله. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپله خاوره میشت افغان طالبان له هیواده وباسي. عمر زخیلوال نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په څلور اړخیزه خبرو اترو کې جوړ سوې لار نقشه کې د سولې لپاره ټول اقدامات واضح شوي او اوس باید ورباندې عمل وسي.
پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي راګرځي او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي، په دوی باندې فشار راوړي یا فشار راوړي چې سولې ته راشي او که سولې ته رانشي بل نور فشار راوړي یا د خپلې خاورې څخه وباسي. زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولای د خپلې خاورې څخه وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي نفیس زکریا پرون په اونیزه خبري غونډه کې وړاندیز کړی و که افغان حکومت وغواړي نو دوی د سولې بهیر بیا پیلولو کې همکاري ته تیار دي. په ډیر اسمل خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نشودو په شرط مشال وړي ټول درې واړه پیښې د تیرې ورځې په اوږدو کې په مدینه کالونی، ډیال سړک او باټیا بازار کې شوي. دی وایي پر موټر سایکل سپرو وسوالو د پولیسو د ترګرۍ مخنیوي څانګې یو ډی ایس پی نور محمد، پولیس سرتیری شاهزیب مسعود او یو اهل تشوی دکاندار ندیم وژل. د حملو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلی ده. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو پر موټرسایکل تر یو زیات کسانو سپرېدو بندیز لګولی دی. د وزیر اعلی ویاند انور الله کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل په ښار کې په دې وروستیو کې د سو بریدونو وروسته دا ګام اخیستی دی.
چونکه په داتیر شپو کې څونه واقعات شوي دي، د پټن دا رنګ وو چې په موټرسایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاوو او دویم به ورسره ناست وو، دغه سینیس کرایمس کې انوالو وو. نو په دې وجه باندې پابندي لګوي.
په تېر یوه اونۍ کې په کوټه کې په یو شمېر بریدونو کې پولیس، ملیشیا ځواکونو، عسکر او ولسي وګړي وژل شوي دي. افغان حکومت په امنیتي لیکو کې د زلمکیو یا کم عمر ځوانانو د شتون په اړه څېړنه کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند مستیال د وخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په امنیتي لیکو کې د کم عمر ځوانانو د برتۍ مخه ونیسي.
ولسمشر ټول امنیتی ارګانونو ته هدایت ورکړی دی ترڅو په ټول افغانستان کې دا ستونزه وڅېړي او ورسته مفصل گزارش د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي. په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت هیڅ ارګان ته اجازه نه ورکوي چې کم عمره ځوانان او ماشومان د امنیتي حکومتونو په لیکو کې استخدام شي.
تر دې وړاندې د بشر د حقوقو څارونکو نړیوال سازمان ویلي و افغان حکومت د پوځي ډوله ډلو په لیکو کې د کم عمره ځوانانو د برتۍ په مخنیوي کې پاتې راغلی. د امریکا د شام شخړې په اړه د یو داسې نوي پوځي پلان وړاندیز کړی چې له رپورټونو سره سم به د روس او امریکا روانو پوځي عملیاتو همکاري زیاته کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې دا وړاندیز روانه اونۍ ماسکو ته لیږدول شوی چې پکې شخص وي چې په اسلامباد وبخښي چې په شام کې د القاعده څانګې نصره جبه پر ضد د بمباریو او اهدافو په اړه دي معلومات شریک کړل سي. تر اوسه روښانه نه ده چې ماسکو د دې وړاندیز ځواب ورکړي او کنه، خو دا د اوباما انتظامی په تګلاره کې د لوی بدلون ښکارندوی کوي. له مودې راهیسې روسیا او امریکا په شام کې جلا جلا هوایی بریدونه کوي، خو واشنگټن پر ماسکو تور پوری کړی چې د شام رژیم لاتړ په مخه منځلاري یاغي ډلې په نشه کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دې باوجود چې د نړیوالو بازارونو تاواني کیفیت کم شوی، خو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتلو یا رای ضرب یا ګزار اثرات به تر اوږدې مودې محسوسې شي. نوموړي تېر ماښام په ماسکو کې د روسیې ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل د ریفرنډم نتیجو بازارونه اغېزمن کړي او ځپلي دي، خو په یوه لږه موده کې به هر څه ورغېږي. د سپیناوی ونه کړ، خو ویې ویل په بله معنا دا ظاهره ده چې د ټول پوښتنې د نتیجو ضربي اثرات به تر کافي زیاتې مودې محسوسه کړل سي. د هغو ګمانونو او شکونو باوجود چې ګواکې پوتین د برتانیې او اروپایي ټولنې له سیاسي او اقتصادي بوراني حالته خوند اخلي، د ټینګار وکړ چې روس د جون په 13مه د برتانیې پر ریفرندم هیڅ اثر نه درلود. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج جهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.4 روپۍ او یا پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ او یا پیسې، یو یورو په 1.5 روپۍ 40 پیسې او په 1.4 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ او یا پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 30 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې، او یو افغاني روپی 50 پیسې او په یو روپی 250 پیسې، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15.5، بنو کې 24 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمشال ریډیو څخه اوریده چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول او سراج زهیر ورسره ملګری. اسلام آباد غواړي افغان کډوال ژر هیواد ته ستانه کړي. په پاکستان کې افغان سفیر بیا وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره ژمنه کړې چې افغان کډوال به بې ځایه نه ځورول کیږي.
راتون کو شپږ میاشتې چې به مونږ یو اساسي بحث ولرو، هم به مونږ پاکستان سره ولرو، هم به دلته د افغاني کډوالو سره ولرو، تر څو چې تشویق شي چې بیرته خپل وطن ته وګرځي.
د قبایلي سیمو اتحاد چارواکي وایي د سیمو اوسیدونکو له څو کلونو راهیسې د ظلم سره مخامخ دي. آیا اسلامي دولت ډله د افغانستان او پاکستان لپاره جدي خطر پېښولای شي؟
افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډیر راتلونکی نه وینم.
په اونیز پروګرام هوجره کې به د خیبر ایجنسی د لوړګي په اړه تاسو ته معلومات ورکړو.
لوړګي بنیادی مسلې چې اول د صحت دلته ټول تحصیل کې یو کالج دی سرکاري،
اوبو سایت تلاټ شي ګره، نو اوبو شلمان پروجیکټ پښدا ډیر وخت نه یادېږي، خو تر نن ورځې پورې پاغه باندې یو ختم چاونه لګوله.
د دې هر څو ورځو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو اورئ. پاکستان وای د افغانستان د کډوالو خپل هیوا ته د ژر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیګا د هغه هیوا د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نور لوړپړو چارواکو تر غونډه وروسته په یو بیان کې دا خبره کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره پر دې خبرې کوي چې هلته میشت افغان کډوال په لنډ وخت کې او په تدریجي ډول د افغانستان امن سیمو ته ولېږدول شي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت باید د دې هیواد په امن سیمو کې هغو افغانانو ته چې دوی یې بیرته ستنوي د استوګنې امکانات برابر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسلام آباد به ډېر ژر د دې مسلې د حل لپاره له افغان حکومت سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو په کار پیل وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د حکومت د دې وروستۍ پریکړې په اړه بې خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر پخوا ویلي و چې د جولای په 19مه بعد د پاکستان له حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې ادارې سره د افغانانو پر برخلیک د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه اونۍ هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړ شوې وه یا راجستر شوي وو شپږ میاشتې اضافه وخت ورکړ چې هلته پاتې شي. په دې هیواد کې لږ تر لږه 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال او څه باندې 1 میلیون هغه افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري میاشتې. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او امنیتي وضعیت د خرابتیا له امله د بیرته ستنیدونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دې سازمان په وینا په 2015 میلادي کال کې نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو دا شمیر سږ کال 6,000 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ پوهیږو چې افغان کډوال هلته له زور او زیاتی سره مخامخ دي، خو موږ د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني لوري سره په خبرو لګیا یو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د اسلام آباد د حکومت د ضرب الاجل تر اعلان لنډ وخت مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو رویټرز ته وویل چې 500 افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې نیول شوي او د امنیتي خطر له امله افغانستان ته مسترد شوی دی. د پاکستاني ورسپانې ډان په حواله څه موده مخکې لږ تر لږه 2,000 افغان کډوال ونیول شو او 400 یې بیرته افغانستان ته واستول شو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې اوس هم د پاکستان څخه د غوښتنه لري چې د طالبانو هر هغه مشرتابه چې د پاکستان پر خاوره دی په نورو څه نه کیږي باید چې له ملک وباسي. د دا هم ویل چې د امن پروسې لپاره که څلور اړخیزه غونډه د ایران، هند او روس همکاري فراخه کړي کیسي نو دا به په ګټه وي. د زیاته کړه چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د افغان مهاجرینو پاکستان کې د نیټې پراخولو یو ښه ګام دی. مشال رادیو همکاري رابی اکرام خان ورسره مرکه کړې ده.
امید منگ دادی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به مونږ یو اساسي بحث ولرو، هم به مونږ پاکستان سره ولرو، هم به دلته د افغاني کډوالو سره ولرو تر څو چې تشویق شي چې بیرته خپل وطن ته وګرځي، او هم د نړیوالو موسسو او هغه هیوادونو چې د کډوالو سره هم د پاکستان کې هم د تدوی بیرته ستنېدو په اړوند باندې مرسته کوي. مخکې زموږ په بروکسل کې د افغانستان لپاره یو لوی کانفرنس را روان دی، د مهاجرینو بحث به هغلته یو عمده بحث د مرستو جلبولو دپاره وسي تر څو چې وکولی شو په داخل د افغانستان کې داسې شرایط برابر کړو چې هغه مهاجرین چې باید وګرځي هغوی د ګرځېدو زمینه برابر شي.
د سفران وزیر قادر بلوچ ویلي دي چې که هر څه وي افغان کډوال به خپل وطن ته لیږو. آیا په دې حق له موږ سره خبرې کړي او ستاسو په خیال آیا افغانستان په دومره غټ شمېر کې د کډوالو ستنېدلو ته تیار دی؟
د خبر بلوچ سره موږ ناسې درلود، د مطبوع څخه دغه خبره مې واورېده چې په کوم شکل باندې به کړي وي، هغه به هغه خپله توضیحات ورته ورکړي. څو شیان د مهاجر په ستنېدو کې چې ستنېدلې موږ تشویقوو، مګر په هېڅ ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په زورونه باندې وګرځول شي. بیا هم ما هغه اولنۍ خبرې ته اشاره کوم چې دلته کومه هیستری چې د مهاجرینو د چې ډیر وګدا شو تقریبا 15 کال شاوخوا شو. بهترین شرط د مهاجر د زیاتو لپاره بیا هم امن په افغانستان کې دی، چې موږ امیدواري دی چې پاکستان په افغانستان کې د امن د وسلو لپاره لا زیات کوټلي او جواب ګامونه واخلي. وخت چې افغانستان کې امن نشي دلیل نه پیدا کیږي چې یو څوک د وزر ولري چې په خپل کلي او کور کې ونه اوسي.
سفیر صاحب، تاسو د امن خبره وکړه. 13 ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان نفیس سکریا پریس بریفینګ په وخت د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې افغانستان وغواړي نو پاکستان د کیو سی جی عمل یا د سولې پروسې عمل لپاره تیار دی. د بیان ته څنګه ګوري؟ آیا افغانستان دا نه غواړي که څنګه؟
خیر، د دې دی چې مونږ دغه ادارات او افعال ترمنځ څه چې مهم دی عمل مهم دی. خبرې کافي اندازه زیات شوي، وعده کافي اندازه زیات شوي دي، عمل کم دی متاسفانه. کیو سی جی کې ضرورت نشته دی چې مونږ وګورو. از مونږ او د پاکستان او د دوه نور هیوادونو ترمنځ د لارې و نقشه پرته ده. د لار په نقشې کې هغه ته مشخص اقدامات دي چې څه باید وشي. زمونږ لوی ترینه غوښتنه د پاکستان څخه اوس هم دا ده چې د لارې نقشه د څلور اخیزو ناستو یا کیو سی جی په چوکاټ کې چې کومه جوړه شوي هغې ته عملي شکل ورکړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په کیو سی جی کې چې کوم څلور واړه ملکونه دي، وي سوای یوازې دا خبره وي سمه نه ده چې پاکستان انفلوئنس لري. وایي دا څلور واړه هیوادونه په طالبانو باندې اثر لري. دې حق لته سوای
نو کچېرې طالبانو مشرتابو په چین کې وینو به په چین نه غوښتنه کړې وای چې پاغي فشار راوړي، یا که په امریکا کې وینو د امریکا نه هم غوښتنه کړې وای. هر څوک په خپل ساحه کې خپل رول لري. مثلا د امریکای رول که چیرته د سولې خبرې شروع کړي چې متاسفانه طالبانو رد کړي دي او دوی د جنگ لارې انتخاب کړي ده، نو د امریکای رول دا و چې هغه ټول لیست کې چې ځینې طالبان دي په تدریج سره هغه ونیسي، یا د هغې پولیس کې د حملې د پاره چې دي د هغې لاندې ونیسي. د هغې رول دا و د چین رول په یو بل شکل باندې هغه پیدا کېدای شو چې مثلا که چېرته سوله کامیابه شي نو هغې کولی شي چې ګارنټي وکړي د سولې د شرایطو. پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي راګرځي، او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي، په دوی باندې فشار راوړي. چې زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې د پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپل خاوره څخه وباسي.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ماته په کابل کې په مرکه کې ویلي چې په کیو سی جی غونډه کې د هند او ایران هم شامل کړي شي. تاسو وایي آیا افغانستان به ومني؟
یو پراخه منطقوي ځکه چې اوس دا کوم څه چې روان دي دلته په افغانستان کې خصوصا دا یوازې د افغانستان پورې تړلی نه دی، دا تهدید ټولې منطقې ته دی. فلهذا ټوله منطقه باید یو خبره ولري په دې کې، ځکه چې که مونږ یو منطقوي پراخه منطقوي حمایه د سولې د خبرو یا که چېر څوک سولې ته نه حاضرېږي د هغې په مقابل کې د یو اقدام لپاره ونه لرو، بیا هم به زموږ هڅې نیمګړې وي. نو ایران هم تبند د افغانستان د وضعیت متاثره دی، هند متاثره دی، تر روسه پورې متاثره دی.
کیو سی جی په حق لسه وایي آیا راتلونکي کې څه وینئ چې څه غونډه به وشي، څه مستقبل یې وینئ؟
کیو سی جی مشخص مونږ البته مطلق پر باندې کرښه نه ده کش کړې او آنن کوم ضرورت هم ورته نه وینو، ځکه کیو سی جی کافی اندازه تصمیم نیولې دي چې هغه ته ضرورت دی چې عملي بڼه ور واغوستل شي او عملي اقدامات موږ وګورو. نو بیا طبعا د کیو سی جی اهمیت زیاتېږي، او په دې باندې پوهېږي چې کیو سی جی واقعا یو داسې فورم دی چې نتایج لري، ځکه خلک د نتایجو په تمه دي. فلحال د خلکو حمایه د کیو سی جی د پروسې نه په دې کمه شوې ده چې عملي کوم تاثیرات یې نه درلوده، عملي نتایج یې نه درلوده.
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوالو چې زموږ د همکاري رابعه کرم خان پښتنو ته ځوابونه ویل، د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وای د ضربیاضب عملیاتو او د نامنیو پیښو د سیمو اوسیدونکو ته سخت تاوانونه رسولي دي. د اتحاد مشرانو او غړو تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د قبایلو پر نوم چې په راغلو نړیوالو مرستو کې درغلۍ کیږي او اغېزمن شو خلکو ته نه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر ملک اکبر خان مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې د دوی لپاره کم نړیوال پنګ هم راغلی دي، هغه کې هم دوی ته لا تر اوسه نه دی ملو.
ټولو ته دا اپیل دی چې ضرب اعظم را باندې تیر شو، ضرب غضب ما را باندې راولې، نور مونږ برداشت نه یو. لکه چې کوم ظلم مونږ سره روان دی، کوم زیاته را سره روان دی، بے گناہ در بدر شو، تجارت تیسی خود پاربونو کربونو، ڈالر راغلل پاکستان تا ورک شو ڈوب شو، او مونږ ته سم نه ملوي. اوس چې واپس شو، واپس ای پنام باندې اوس ڈالر شروع شو دی، خو مونږ ته اوس پورې هي سم نه ملوي.
نو مړی وای چې حکومت پخپله دوی لا ټوله ودانه او بازارونه لنګ کړل، خو ولې چې دوی اوس بیا ودانی نو په هغه تر هم دغه حکومت واپس ټیکس اخلي.
چا کم کورونه ډانګ دی، چا گورنمنٹ پاکستان ڈانکڑی دی ضرب حضب کے اغه د پر چ مونږ د جوړولو د پر سامان وړ پاغه باندې ټیکس شتا، یو دا نو اسیز مې ولیدو ته سو کې 1% ریلیف هم نشتا مونږ سره.
هم د شمالي وزیرستان د عوامي نشل ګن عبدالخلیل وای چې کم زیانونه شوی دی هغه تخمینه لګول لپاره لا تر اوسه پورې یو آزاد کمیشن هم نه دی جوړ شوی.
زمونږ چې څومره نقصان وشه د اپریشن په وجه ډیر زیات وشه. ز په خپل د میرانشاه اوسیدونکو ډیر زیات دوکانونه مو دي مارکیټونه اغه ولاد وسام خو چې کله فارن سفیران راغلل نو اغه نو روسه زمونږ مارکیټونه دوکانونه وران شول. تر اوسه پرې دی دی انکوایری ټیم چې ورته وایي چې مطلب څومره نقصان شوی دی، دا غم یا دینه د جوړ کړي چا شوی دی، چرته شوی دی، او هغه خو موضوع ورکور خو ډیره ورسته خبره ده.
په یاد اتحاد کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی شفقت داوړ وایي چې ردوی د زدهکونکو ځوانانو ستونزې هسه هم زیاتې شوې دي، او ولې سخت کال د گورنر لخوا د فاټا زدهکونکو ته وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ملو.
زمونږ د فاټیوال چې کوم سکالرشپ ته سرانه 5000 روپۍ دا تقریبا تر 30 جون پورې مونږ ته ریلیز شي، خو دې ځلې بیا هم مخ کې شان غونډې ګر شوې دي، نو اوس تر اوسه راځي مونږ ته هیڅ پته نه لګي. نو زمونږ چې کوم طلبه دي تاسو ته هم پته ده چې زمونږ مالی حالات ډیر سره خراب دي، نو مونږ دا ریکوست کوو چې زر تر زره دا غر ریلیز شي چې زمونږ چې کوم طلبه دي چې مخ کې تعلیم په حاصل کړي.
دا غونډه کې برخه اخیستونکو د گورنر خیبر پښتونخوا غوښتنه وکړه چې ردوی ستونزو ته زر تر زره پاملرنه وکړي، ګنې دوی به د گورنر هاوس مخه ته په احتجاج کولو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت په کوټه کې پر وسلو ګرځولو او موټر سایکل باندې د یو تن څخه پر زیاتو کسانو د ګرځېدو بندیز لګولې دی. حکومت د ګام پر پولیسو او سرحدي عسکرو د ناڅرګند کسانو له لوري په بریدونو کې د زیاتوالي څخه وروسته کړی دی. په دې اړوند تفصیل په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت د صوبې په مرکزی شار کوټه کې د دفعه 144 لاندې پر موټر سایکل دوه یا د دوو څخه د زیاتو کسانو پر ګرځلاو بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ په 4 یا د 4 څخه د زیاتو کسانو په یو ځای کېدو او د عادي وګړو لپاره وسله د ځان سره پر ګرځولو هم تر یوې میاشتې پورې بندیز وي. د دې خبرې پخلی د بلوچستان د حکومت ویان ښاغلي انوار کاکړ و مشال ریډیو ته څه داسې وکړي.
شپو کې څونه واقعات چې سوي دي، د دې پټن دا رنګه وو چې په موټر سایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاوه او دویم به ورسره ناست و، دغه سینیس کرایمز کې انوالو. نو په دې وجه باندې پابندي لګوي. څونه چې کاروایانې دي د دا رنګه عناصر خلاف دا به جاری وي، او زموږ امید دا دی چې دا ګروپونه یو څو ګروپه دي ډېر ژر به انشاءالله خپل انجام ته ورسیږي.
خو د حکومت دغه ګام زیاتره موټر سایکل چلونکي خوشینه کړی دي، او وایي چې دغه قدم له وجې به د دوی ستونزې نورې هم زیات شي.
عبدالخالق چین چې یو نفر نه کیږي، چې دوه نفر کغل یو څوک ودرېږي او موټر سایکل ورکنه په خدای کبیر میږي په هغه بل می اسپانې چابه ودرول موټر سایکل وای چابه راک چابه واخ 3000 روپیه یو موبایل هم جنوب لنډ نه پوره موټر سایکل ورک.
جنت ګل
د موټر سایکل باندې دوه کسان نه پریږدي، پولیس درې تنګې ته څه وای
موستان لا کوسې باندې تا متنګ نه کې مغام خو لري میږي یا دا چې خلک امن راسي میږي امن وکړي.
دلته د کارپوهانو له لوري د امنیت په اړه د حکومت و دې ګام ته څه ډول کتل کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په کوټه کې د ډان نیوز نامتو خبریال سید علي شاه څه داسې راته وویل.
دې سره متاثر شو غریب خلګه زنانی او بیا سکول ته څوک دي او بیا خلګه سودا کوي. د هر سړي سره خو نه موټر شته او نه د هر چا سره دومره وسایل شته. غریب او متوسط طبقې کم چې خلک دي هغه ټول موټر سایکل استعمالوي، او هغه به د پولیسو لپاره یو میلا پیدا شولا د پولیسو چاندی مطلب بالکل دوی داسې سولو چې پر هر چوک باندې په هر گلی باندې پولیس والا ولاړ لس لس پنځه لس پنځه لس ځوانان ورته ولاړ او ما ضرورت غواړم د هغو لوټمار شروع د هغو څخه پیسې اخیستل شروع. نو دا یو شی چې دی دا ښه شی نه دی.
یادونې وړ ده چې په روانه اونۍ کې د کوټې په یوه بمي چاودنه کې شپږ ادی وګړي وژل شوي وو. دغه ډول د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا په بیلابیلو پیښو کې یوولس پولیس او سرحدي عسکر هم د ادفی وژنو سره مخامخ شوي دي. د دې پیښو وروسته امنیتي ساتونکو د شکمنو کسانو په ضد په کوټه کې سرچ آپریشن پیل کړی دی چې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو د ویان خانواسې په وینا تېره ورځ د سریا په سیمه کې د سرحدي عسکرو سره په یوه نښته کې د لشکر جنګوي درې غړي وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې وروستیو فعالیتونو ته په کتو ځینې کارپوهان وایي دا ډله افغانستان ته خطر پېښوي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا ډله په افغانستان او پاکستان دواړو کې هیڅ راتلونکی نه لري. زموږ همکار اسرار الله مومند پر دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې د سخت جګړې سربیره داعش وسلواله ډله دا مهال د افغانستان د کونړ ولایت او اچین ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش ډله چې زیاتره مشران یې د پاکستان د مرکزونه په افغانستان کې لري، په راتلونکي کې د دغه سیمې لپاره غټ خطر جوړېدای شي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د داعش لخوا بریدونو ثابته کړه د دې ډلې په اړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو اندازې غلطې وي او دا ډله ډېره قوي ده.
نو داعش په هکله خو سمودی نه ډېر کم خبرونه راتله، د هغې فعالیت باره کې هم ډېر کم اطلاع وه. خو تاسو معلومه دي چې دوی بیا ډېر فعال شوي دي او په دې روزه کې خو هغې ډېر بریدونه کړي دي. نو زما په خیال باندې دوی په هکله چې کومې اندازې وي
رحیم الله یوسفزی وایي کابل او اسلام آباد لره پکار دي چې یا د وسلواله ډله له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه واخلي. افغان حکومت ادعا کوي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش شاوخوا یو سل شپېته وسلوال په دې وروستۍ جګړه کې وژل شوي، خو د دې باوجود د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محمد حنیف اتمر ویلي ځینې هیوادونه دې د داعش له مرستې لاس واخلي کنه خپله بار دې بلا ښکار شي. خو د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه سمیر سبزی بیا وایي داعش ډله په افغانستان او پاکستان کې له سره راتلونکی نه لري. د ده په خبره ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه ولسونه او طالبان ټول د داعش خلاف دي. سمی یوسفزی وایي په دې وروستیو کې د یادې ډلې لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د کورونو سوځولو هدف یوازې ځان په رسنیو کې راوستل وو.
قصدن د داعش والا داسې کارونه ترسره کوي چې د میډیا توجه ځان ته ترلاسه کړي، کله د خلکو کورونه سوځوي، کله خلک په بمونو پورې تړي الوزوي. خو زما په خیال په حقیقت کې زه په افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډېر راتلونکی نه وینم، ځکه چې د سیمې خلک داعش یو عربي اختراع ده او همدارنګه پښتنو په سیمو کې د شیعهګانو ضد احساسات نشته ده، یا د شیعهګانو ضد داسې غټه جګړه نشته ده، ځکه چې داعش عموما د شیعهګانو پر خلاف وي او د غرب پر خلاف وي.
څو ورځې وړاندې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو په داسې وخت یو شمېر کسان ووژل او کورونه یې ورله وسوځول چې افغان ولسمشر شاوخوا درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د داعش ریښې په مکمله توګه له افغانستانه ورکې کړل شوي. ملک امریکایي پوځ هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر د زرو او دریو زرو ترمنځ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم ویلي چې د داعش اکثریت غړي پاکستانی شهریت لري او د مرکزی ایشیا ترهګر ورسره یوځای شوي، خو د په خبره د دوی شمېره ډېره راکمه شوې ځکه چې څه وژل شوي او څه تښتېدلي.
د سولې پر لور
د
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته ورځی. است مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. وخت په پښتونخوا کې د مزګر سلور نیم بجې. سویل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډی زو.
پاکستان وای د افغان کډوالو هیواد ته د ژرستنو لپاره بل کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیف سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د هغه هیواد د بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز د ریاستو نصر الدین چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نورو لوکو چارواکو په غونډه وروسته په بیان کې دا خبره کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسټرول ضروري دي. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په پېښور کې له افغان سفیر عمر زخلوار سره په ملاقات کې کړې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید په خپل خاوره میشت افغان طالبان له هیواده وباسي. عمر زخلوار نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره کړې ده. په ډیر اسماعیل خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. نن سهار وختي پولیس چارواکي د نن نفوذو په شرط مشال ریډیو ته درې واړه پیښي تیرې ورځې په اوږدو کې شوي. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو او پر موټر سایکل له توریو زیات کس سپرېدو باندې بندیز لګولی دی. د وزیر الله ویاند انور الحق کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل په ښار کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو وروسته دا ګام اخیستی دی. افغان حکومت په امنیتي لیکو کې د ځلمکیو یا کم عمره ځوانانو د شتون په اړه څېړنه کوي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویاند مرستیال د واخان منپال نن مشال ریډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په امنیتي لیکو کې د کم عمره ځوانانو د برتی کېدو مخه ونیسي. امریکا د شام شخړې په اړه د یو داسې نوې پوځي پلان وړاندیز کړی چې له رپورټونو سره سم به د روس او امریکا روانو پوځي عملیاتو همکاري زیاته کړي. واشنگټن پوسټ په اسپانیا کې ورځ خبر ورکړ چې دا وړاندیز روانونه ماسکو ته لیږل شوی دی. روسي ولسمشر وادیمیر پوتین وایي د دې باوجود چې د نړیوال بازارونو تاواني کیفیت کم شوی خو له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې وتلو ووټ یا رایې ضرب یا ګزار اثرات به تر اوږدې مودې محسوسېږي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او سم فرهاد شنواری تاسو ته حجره خبرونه وړاندې کوي چې د خبر ایجنسی لوړګې ته تللې.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال ریډیو ریدونکو تاسو ته په حجره خبرونه کې هرکلی وایم. دا ځل زه د خیبر ایجنسی په لوړګي کې په اشرف خیلو کلی کې موجود یم. په نننۍ حجره کې یو څو مشران او ځوانان ما سره موجود دي. غواړم چې ټولو ناول د غوی پیژندګلو تاسو سره وکړم. ما سره په دې حجره کې حاجی زالد، عبدالرزاق شینواری، مجیب او لطف الله او دوی سره داسې نور مشران او ځوانان هم موجود دي. په نننۍ حجره کې به مونږ د دغې سیمې د خلکو په مشکلاتو باندې خبرې اترې کوو او دا به هم معلومو چې په دې تیرو دریو کالو کې چې د دغې سیمې نه د کامی اسمبلۍ لپاره کوم غړي منتخب شوي دي یا د سینټ لپاره کوم غړي منتخب شوي دي، هغوی په خیبر ایجنسۍ کې او بیا په لواړګي کې کوم ترقیاتي کارونه کړي دي او که نه، او دغه خلک چې کوم دي د کومو مشکلاتو سره مخ دي، کوم قسم ترقیاتي کارونه غواړي. غواړم چې د دغه حجرې خبرونه آغاز د عبدالرزاق شینواری نو کړم. که تاسو راته دلته په د لوړګي په بنیادی مسلو باندې لګرنه واچوي.
لوړګي بنیادی مسلې چې اول د صحت ته چې اسپیټال لوړګي په اسپیټال باندې که تاسو فکر وکړئ د لوړګي تحصیل وړوکی اسپیټال نه، ځکه دې باندې د بازار کرامنه الچه د اغه سایډ خلک بیا ګردي سایډ لاندې د سیند غاړې پورې شلمان لوی شلمان او پړانګ دره او سیند غاړه او په دې سایډ ته وګورې نو تر افغانستان تر کابل پورې چې کوم حادثه وشي یا هغوی خلک دي. دویمه مهمه خبره دا چې اوس یو هسپتال دپاره یو لوی پروجیکټ راغلی او هغه ما په خیال د جرمن یو اداره هغوی دلته یو لوی انویسټمنټ وکړ، ډېر پیسې خرچ کړي او یو لوی بلډینګ یې جوړ کړ. خو بدقسمتي دا چې اوس خبر یو چې هغه کوم هسپتال چې اے گریڈ ورکولی شو هغه یې واپس ویوړ او دا د قوم سره د خلکو سره لوی ظلم دی. بل طرف تک ایجوکیشن لاړ شي دلته ټول تحصیل کې یو کالج دی سرکاري، هغه کالج کې ماته نه ښکاري چې د موجوده ایمینې تیر شوي ایمینې چې دوه سیشن تیر کړي په هغه کې د کالج د پاره څه نه شوي. بل طرف تک اوبو سایډ ته لاړ شي کنه نو اوبه شلمان پروجیکټ وچ دا ډېر وخت نه یادېږي، هیڅ دا په بټو وخت کې د منظور شوی، بیا هغه نه بعد تیر شوي بېنظیر دور کې منظور شو، اوس تیر شوي د زمونږ نورالحق قادری صاحب چې ایمینې هغه دور کې هیڅ دا منظور شو روپۍ ولرالي او دا وشو هغه وشو. دغه ایمینې خو مونږ سره ډېرې پخې وادې کړې چې دا به مونږ کړو، خو تر نن ورځې پورې په هغه باندې یو خختم چا ونه لګوله. بل طرف ته که ته راشي کنه نو زمونږ د نادرې مسله، نادرې ټول نه همه مسله دا چې نادرې آفس چې دا په تحصیل کې دننه زمونږ زنانه چې ځي یو ځل به بازار ته داخلېږي، بیا به هغه نه بعد دوه درې ځای تالشۍ نه تېرېږي، بیا به هغه په نادرې آفس کې هغه خپل پروګرام ترسره کوي. په دې حجره کې نورو کسانو سره هم خبرې اترې کوو، که تاسو را سره خپل پېژندګلو وکړئ.
زه لطف الله شنواری دغه اشرفیل اوسیدونکی یم. په لویو مسلو کې د تعلیم مسله ده او په لویو مسلو کې د روزګار مسله ده. دا داسې مسلې دي چې دغو بنیادی ضرورتونه دي د انسان او دغه د زموږ د ژوند د معیار سره ښه کولو سره یا ابتر کولو سره ډېر زیات تعلق دی. په صحت باندې عبدالرازق خبره وکړه، واقعي چې صحت لپاره دا د لنډی کوتل د خیبر ایجنسۍ صدر مقام دی او دلته ایجنسی هډکوارټر هسپتال دی. په کم کې چې کوم په کار دا وه چې په دې کې د هر ضرورت لپاره خپل سپیشلسټ ډاکټر ناست وای.
لطف الله تاسو سره به په دې خبره وکړو چې دلته کومې داسې لوی بیماری خورې شوې دي چې نن سبا په دې لوړګي سیمه کې ډېر زیاتې دي.
لیشمینیا یا داسې بیماری ده چې هغه ته چا نه هم پوښتنه وکړي کنه. دا ډېره لوی بیماری ده او دا دومره عجیبه بیماری ده چې ښکلې ښکلې ګلانو په شان د ماشومان چې وګورې نو هغه مخ یې چې کوم ځای کنه داسې حال یې پکړی ولا یو کال پورې چې کوم ځای کنه دا هغه مخ دای چې د کتو نه وي. ډاکټران د هغه لیشمینیا لپاره دلته سپیشلسټ نشته، دوایانې چې کوم ځای کنه دلته وې، بیا چې کوم نول نشته بیا راغلې، بیا چې کوم ځای کنه پکې سپارښتنه شروع شو. دین علاوه چې کوم ځای کنه کې دستای دا خولې او دستو چې ورته کنه پسیټ کېلو کې بل ورځې وبار غلې و. دا ډېره لویه بیماری ده. اسپرې چې کوم ځای ډېره زیات ضروری ده، اړ په شکل میاشت روان دي، دا میاشت د لاس چې کوم ځای میادي بیماری خورېږي، ملیریا بیماری خورېږي، دا نن سبا خې په زور شور سره په کار ده چې اسپرې ور سره وشي.
د خیبر جنسې چې کومه صحت محکمه ده دوی بار بار دغه داوی کوي چې مو خپل تک اسپرې کړي ده خلکو لم مچردانه ور کړی دي د ماشو چې چلو نه بچ کې دوه لپاره چې بیا نه چاته لشمینیا لګي نه ملیریا لګي. نو تاسو څه چې دغه سيزونه خلکو لور کړی دي
دا څه کار دی کنه چې زبونګا په دغه لوړګي کې وسګو دا څه نه چې زبونګا دلته نو د بل ځای نه راغلی یو کنه نو ته د لوړګي د حالات ډیر خپته لګي چاله ور کړی دي او کوم قسم خلکو لور کړی هم دغه خبره خو زبونګا جاړو چې ټول خلکو له عوام ته عام خاص ته تاسو ورسوي نه چې صرف مخصوص کسان له مشر دانه ور کړو نه چې مخصوص علاقو کې تاسو سپری وکړه تاسو پښتنه وکړه چې کله کله سپری شوی اخر وخت اخر ور چې زبونګا په علاقې کې سپری شوی و درې کله وشو هغه نه بعد چې ګل کړه دلته سپری وره غاړه نه درغله.
مشال ریډیو ریدونکو د حجرې په دې خبرونه کې د دغه حجرې یو مشر سره خبرې ترې کوو. که تاسو را سره خپل پیژندګلو وکړې او نمره ته وخلې.
زما نوم زالید او زیم اشرف خیلو.
که تاسو را ته وایئ چې په اشرف خیلو کې او بیا په لوړګي کې کومې داسې لویې مسلې دي او ځینو مسلو دلته کې ذکر وهم شو نو تاسو په دې باندې څه نظر ورکوئ؟
غټه خبره چې کومه کنه دلته د بجلی مسله هم ده، ځکه چې بجلی دلته ډېر زیات ضرور دی ورته بیماری لکه څنګه چې دغه بل ورو وي چې دلته د میاشو یو شي او بل شي بیماری دي. دا چې بار ته پروت دی خامخا به دغه شی نه تا خوري، نو چې بجلی بیا دومره پکی لګېدلی نو دې باندې سړی د دغه بیماریو نه بچېدی شي. دلته په دغه کوم خلک چې منتقب شوی دغه داسې یو کار نه کړی چې دغه سولر سیستم یې جوړ کړی وای چې خلکو ته دا سہولت خو دام نشته.
نو دوی خو ډېرې دعوې کوي چې موږ په مختلفو کلیو کې دغه سولر سیستم یې لګولی دی او په ټیوبویلونو باندې مو لګولی. په دې اشرف خیلو علاقه کې لیا دغې لوړګي کې اوس هم لیدل کېږي. دا اوس چې زراعت لمه ما مو لیدل چې زیاتره خلکو په سرونو باندې ټیمونه نیولي وو اوبه یې وړي. نو هغه اوبو مسله حل شوې که نه؟
نو اوبو مسله لکه څنګه چې تا ولیده دغسې موږ هم وینو ټول عمر نه. دا خو روانه یم
مساله دا دا نه دا شوې کې یو ټویل نیمه چرته سولر ورته لګولې لکه په زرو کې چې ته ولګې نو یو خې نشي پورا کولای دا چې زرو واړو ولګې کویو باندې ولګې نو بیا به خلکو ضرور پوره شي او بل دلته سپورت ډیر زیات هیڅ شایم نشته لکه دا خلکو سیات سپورت سره خکېږي دلته نه مونږ بهاسي نه په خپل باندې ټورنمنټونه کړو یو په خاورو کې لګیایو
د غسوسو زل د سټډیم جوړول و د شوې تنظیمي هم کړه او د سیمې نشکو منتخب شوی د کمی سملې غړي دي هغه هم څو سوار اعلان نو کړل نو غ سټډیم تر اوسه پورې نه جوړ شوی
غ سټډیم نه صرف د های سکول په ګراوند کې دی او دوه پوړې جوړې کړي دي په مغه زړه های سکول ګراوند چکوم دی نو سټډیم اعلانونه شوی دي لکه څنګه چې د وبو د شینمان اعلانونه شوی او اوسه پورې څه عمل درآمد نه پښوي
تاسو کوم دغه دوه درې مسلې بیان کړي دي حل څه تاسو په خپل سره کوشش کړي دغه علاقې یو مشر په هیڅ باندې چې انتظامیه ته یا عوامي نمائندگانو ته دغه مسلې وروړاندې کړي
دا خو لیک انتظامیه سره مونږه خبرې پښوي دي مونږ ته ویلو چې پیسې راغلي ځایونه مونږ ته وخوول چې بدې کې جوړ کړي خو نه هغه جوړ شو هغه پیسې چې واپس لاړې او لکه کوم منتخب کسان چې دي ګلشیر مخکز مونږ سینیټر تیر شوی دی عادل تر هغه لپاره هغه سکول کې مونږ سره وعده کړې وي
زه په دې کې خبره باندې اضافه کوم
که خپل نمره ته اول
خپل شنوار ایم او هغه سره متعلق هم زیات وو سپورت سره نو شارجګل د مخامخ نه سوچ امینه شارجګل سره شګه دا وینا وکړه چې فرست جون باندې به په ګرون باندې ان شاء الله شکار شروع کیږي فرست جون هم تیر شو نور باندې راځي نور باندې راځي نور باندې راځي هیڅ هیڅ یو شی نه سپورت
مشال ریډیو ریدونکو په نننې حجره کې مونږ یو بل تن سره خبرې ترې کوو ک تاسو را سره خپل پیژندګلو کړی
معلوم نه یاد وزیر شنواری او د خوګخیل اوسیدونکو یم
تاسو به څه ویل غواړئ دغه مسلو باره کې په کومه موضوع به خبره کړی په نننې حجره کې
یاره مونږ خو دا غوړی چې دا کوم لنډی کوتل تحصیل چلای کنه دا ډیر خلک بدی سره مشکلات سره غړي چې چرته جرګی دی پوشي ای پی ای نکا ځکه چې پته نه ورته لګي دا سی ای پی ای راشي چې د ته سره دا پته نه لګي چې دا فیصله څنګه شي څنګه نشي دی وجه وړې وړې خبرونه بدای جوړې شي تحصیلداري مونږ ورته درې درې غنټه دوه دوه غنټه ناشتي او پوشه د خپل پیسو سره یغی سری دا سره زمونږ عوام سره سره سر غینه او نه دا ورته سوچ کچې ردا عوام څنګه دی څنګه نه دی ډېر مشکلات سره پوشه دی عوام سر دی
نو څه پکار دی دغه نظام بدلول پکار دی چې دغه تنظیمیا او دلی جدا شي او څنګه څه پکار دی اصلاحات پکار دی
یاره زمونږ چې الا دا وک پوشي چې دا ای پی سی آر چې دا ختم کړی شي ځکه چې ای پی سی آر صرف د خلکو لپاره پیدا ده نور هیڅ اتم پیدا نشته او یو څو ملکان به چې دغه بتر پیدا نور هیڅ انتر پیدا نشته نو مونږ یو چې الا دا وک چې عدالتي نظام راشي او دا د پولیټیکلی تنظیم ختم شي
او څه رائے باور کوی نن سبا خدا څخه خبرې مرواني چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې زمشي لیاد ځان له صوبه ور کړی شي فاټا لکم حیثیت ور کول پکار
زه خو یم چې خیبر پختونخوا کې زم کړی شي ځکه چې ډیر خو صحیح کار به وشي چې خیبر پختونخوا کې زم کړی شي
ډیر من نستا د مشال ریډیو ریډونکو د حجرې دغه خبرونه بجاري خو اوس مونږ دلته کې یو وړه شان د مافلو او د دمیر رستو ما یو څه بیا راځي تر هغه تاسو دغه سندره واورئ اوریدونکو د یوې وړې شاندمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته په حجره خپرونه کې هرکلی وایم. دغه بحث جاری ساتو. په دې حجره کې موږ سره یو بل تن ناست دی، هغوی سره خبرې اترې کوو. که تاسو را سره خپله پیژندګلو وکړئ.
زما نوم مجیب دی، د شینواري قوم کې د تپخوګخی سره تعلق لرم.
تاسو یو ځوانه مې دغې سیمې د ځوانانو په مسلو باندې راته خبرې وکړی. لیا
ځوان کول ته یو طرف ته تعلیمي چې کومه شره وخوله، که هغه زه دا وایم چې نش برابر ادم نو غلطه به نه وي، او که وایم چې یو 15-15% ادم نو ممکنه ده. د دې وجه دا چې یو طرف ته که موږ تعلیمی طرف ته نظر وچو نو سرکاری چې کوم سکولونه وو یا کالجونه وو هغه په بلډینګ په شکل کې موجود دی، خو هغه کې دننه چې کوم تعلیمي ماحول دی هغه نش برابر دی. بل طرف ته بیا پرایویټ ادارې دلته کولا شو چې هغه سره د تعلیم سره شوق لیا د هغه ته د خلکو تګ را تک خو زیات شو، خو که بیا هلته موږ ګورو نو هلته هم د تعلیم ته هغه توجه نشته چې کومه دوی خپل ذاتي فیسونو ته ده لیا خپل اقتصاد ته ده، نو د تعلیم طرف ته پوره توجه نشته.
دغه جینکو د تعلیم خبره کوو، جینکو سرکاري سکولونو څه حالت ته په دغه
څنګه مشرته مخکې نه وویل د جینکو سکولونه چې کوم دی هغه هم صرف د چاردیوارۍ پورې محدود دی، په هغه کې دننه سټاف بالکل نشته دی. د ټولو نه غټه اداره چې کومه ده مونږ دلته د ګورنمنت سیکنډري ګرلز سکول چې کوم دی هغه دی، د هغه دننه ماحول نه چې مونږ کومه حده پورې خبرې کوو مونږ خو دننه نه ورغلي، خو باروبار چې کومې خبرې مونږ اورو او څه حده پورې خبرې یو نو سټاف نشته دی. صرف ماشومان چې کومې سکول ته ځي هغه دننه ځي او خپل وخت په لوبو باندې تیره کړه، دننه مطلب دی چې کوم شغل دی هغه پاس کا. سټاف چې کوم دی که هلته فرض کړه د 40 کسو سټاف ضرورت دی، نو دوه درې د سټاف کسانی موجود دي چې هغه په خپل کوارټر کې ناست دي، بلکې دا وینا کولی شي چې مغه سکول ماشومان چې کوم دي هغه نه د خپل کوارټر کې د جامو او د لوښو کار اخلي، څوک په لوښو وینځي او څوک په جامې وینځي.
اوریدونکو عبدالرزاق شینواري طرف ته به یو ځل بیا راشو. تاسو نه دا پوښتنه کوم چې په دې سیمه کې فاټا سیکټریټ څه ترقیاتي کارونه کړي دي او کنه، او دلته کې څومره ترقیاتي کارونو ته ضرورت دی په نن سبا دور کې؟
نن سبا دور کې خو دنیا ډیره مخکې لاړه، او زموږ په علاقه کې خو نه کوڅه په خشته نه نالۍ په خشته، بیماری هم ځکه دي، ګنده اوبه ولیاړي، ژوند ولیار دی. او فاټا سیکریټریټ ډیر اهم کردار ادا کوي، صرف دي ته ناست دي. د فاټیب کې څوک نمائنده ګان شته نه دی، ټول په کې د چارسدې او د مردان او دغه علاقې خلک دي، او هغوی صرف دي ته ناست دي چې فنډینګ به څنګه وو، څنګه به تقسیم او چا به څومره حساب کې رسي. صرف دي ته ناست دي که تاسو ګورئ، تاسو په سپورټس خبر وکړه، موږ په صحت باندې خبر وکړه، په کالج هم خبر وکړه، دا ټول ماته داسې پته لګي چې اوس موجوده جنگ کې خو دومره لوی فنډونه راغلل چې دا فاټا ورانه کړه، ډیر ښایسته یې جوړه کړم، یو ډیر بهترین فاټا به جوړه کړی وای، چوری ورانه کړی وای، بې جوړه کړی وای، خو هغه فنډونه د خلکو جیبونو لاړه او فاټا کې یو غلې چپخانه کړه. او کوم چرته لږ ډیر چرته کار شوی دی نو سرک هفته بعد وران شوی دی، او د ټولو مسلو جرړه چې ده کنه دا په دې علاقه باندې د اف سی آر چې پروت دغه ده.
حاجی زالد نور څه خبرې هم کړل غواړي؟
خو دې که امن او امان مسله ده، په کار ده چې انتظامیه دې باندې لږ ډیر هغه ورکه، ځکه چې دلته انټرنیشنل روډ دی د افغانستان سره، چې دلته امنی نو د پاکستان او د افغانستان تجارت ډیر ښه کېدی شي. دلته
دغه خوګخیلو په کومي ډر سره خبرې وکړې چې دغه په تورخم کې د پاسپورت او ویزې کومې پابندې راغلي، دې سره د تورخم په کومي ډ باندې څومره اثر پرېوت؟
بالکل، د زمونږ کومه ډ چې وا کوم لاندې چې زمونږ مفادات او هغه خو بيخي ختم شو. اوس د مونږ چې یو چې دلته یو کاروباریانو پاره انډستری زون جوړ شي، د همدې لپاره خو زما دا خبره وکړه چې دا خو مخکې ښه وه، زمونږ کوم ته څه فایده وه، دا غریبو خلکو لپاره څه نا څه یو دالو او د سبو ذریعه وه، اوس دا هم ختمه شوه.
مشال ریډیو اوریدونکو په حجره خپرونه کې را سره د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود صاحب یو ځای شوی دی. دوی سره به د خیبر ایجنسۍ د لوړګې سیمې د خلکو په شکایتونو باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته په حجره خپرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله کړي.
دا وار موږ حجره خپرونه په لوړګې کې ریکارډ کړل، تاکي خلکو ډیر شکایتونه وکړل. دوبو دغه مسله ډیره بره په مخ راغله، خلکو دوبو ډیر شکایت وکړ چې په تیرو څو کلونو سیمو کې د اوبو دغه مسله حل نشوه، نو تاسو په پام کې داسې څه پروژکټس شته چې دوی د اوبو مسله حل کړی؟
زه د ریډیو مشال او تاسو ډېر زیات شکر گزار یم چې تاسو راغلی او تاسو د پروګرام کې زه شامل کړم. په هغه کې به تاسو ته پته وي چې ډېره موده پس یو پولیټیکل ایجنټ هلته خپل کمپ آفس ته تللی او هغه د ډېره موده پس د دغه مونږ روایت کولو کوشش وکړو. یو د ټریډیشن چې په ګرمه موسم کې به پولیټیکل ایجنټ خیبر خپل د ایجنسی هډ کوارټر لکه لوړګی ته وته او هلته به د خلکو مسالې حل کولو کوشش کولو. نو هغه زه تاسو سره ما 15-20 ورځې هلته تیرې کړې او هلته کې مقصد مې د دې تک داو د دې تک مقصد مې داو چې مونږ هلته د دک خلکو ډایرکټ په ګراس روټ لیول باندې مسلې اورو او د هغه مسلو حل کولو کوشش وکړو. زه چې کله درغلم او د هغې نه مخکې زه چې کله نه پوه شوم، نو د لوړګي چې ټولو نه غټه مسله ماته راتله هغه د لوړګي د اوبو مسله وه او نورې ټولې مسلې تقریبا چې څومره دي هغې کنکشن هم د اوبو سره دی. هلته کو ونې نشته، کو بوټي نشته، کو ګرینري نشته، کو ګراونډونه ټیک نه دي، کو په ګراونډونو کې ګراس نشته، او کو زمونږ د فوټبال ټیمونه د خرابېږي یا کالجونه سکولونه اسپتال. نو د اوبو د نش په وجه پکې د پکې یو فیکټر خامهای هغه کې ستاسو سره او خپل سټاف سره خپل انجینران مونږه عدالت نه بوتله هغه مونږه ته وګرځیدو د ټول سورسونو چکړه او په هغه کې مونږه لنډی خانه کې او آس پاس یو تنګې و په هغه کې مونږه ډیر غټ د اوبو سورسز پیدا کړو عملی دل په دې باندې مخکم خلکو سوچونه کړی دي. خو مونږ په فورن سروے وکړه، هغه سروے رپورٹ نن راغی، مونږ گورنر صاحب ته هم تھرو ایم ایس ایف دا ریکویسٹ فارورڈ کړی دی او مونږ چې دی فدا وزیر صاحب ته چې کوم د ایف ڈی اے مشر دی هغه ته هم دا ریکویسٹ کړی دی او زه د هغې شکر گزار یم چې هغه ماته بغیر د اسٹیمیٹ بغیر د هغې د پیسو کتلو هغه ماته دا یقین دہانی کړی ده چې انشاءالله ته د دې سروے وکړه اسٹیمیشن وکړه او چې کوم ځای خسور سی نو د لوړګي د دیری نه چې کوم مسله ده د پسونو کالو نه دا مسله را روانه ده د لوړګي د اوبو هغه وی چې ته سروے وکړه سکیم په جوړ کړه دا مسله به ارته مونږ حل کړو. د ډیټیل ته ځکه لاړم چې په هغه نن مونږ هغه سروے کمپلیټ کا اسٹیمیشن کمپلیٹ شو اس میں انجینئران لگیا دی داغی پی سی ون چ کمپلیٹ شی سبب مونگ ایف ڈی اے تو لیگو اور زما کا ہیر 100% یقین دے چ ان شاء اللہ دے بجٹ کے بدا دلوڑ گی دو بو دا اسکیم ان شاء اللہ پاس شی اور دلوڑ گی دے خل کو تبدا وہ ان شاء اللہ ملاوی گی اور دا مسئلہ وہ بیا چرم نی اور دے سر ریلیٹڈ کنیکٹڈ چ سونا مسئلہ دی اللہ پاک و ام حل کی.
دغه د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال خبره کړو، په هغه کې ډیر شکایتونه مخه لا راغله او دغه شکوم جرمنی کټګری ای هسپتال جوړ کړی هغه ته تر اوسه پورې عمل را نغله چې دې څه وجوهات دي؟
تاسو ته جی پتا ده چې کومه د حالات خراب پاتې شو په خیبر ایجنسی کې په ټوله فاټا کې، نو دا هغه ډیر بیډ افیکټس ډیر غلط اثرات په دې علاقے وشو. هغه یو اثر دام دی چې زمونږه خه خلک تکړه خلک ډاکټران انجینران استادان پروفیسران د خلک د داز انسټیټیوشنز ته راتګې چې دی آی ورته ګران شو او هغه ته په شوک سچې خلق ولا تنخواه ولا ډیره ورکې پیسې ولا ډیره ورکې فیسیلیټیز ډیره ورکې خو هغه دې ته نه تیاریږي چې دې علاقو تراشي. سیکنډلی د حالات خراب د حالاتو د وجه س ترقیاتی سکیمونه ورکړی شو خو هغه پوره نه کړی شو. لکه زمونږ د اسپیټالونو بعض اوقات هغه ایس این ایز لکه چې کوم سکیجولی چې سونه سونه خلق به دې کار کی هغه نو منظور دې پیره مونږ ز شکر گزارم د فاټا سیکریټریټ د خپل مشرانو کو زمونږ ملکان دي کو زمونږ پارلمنټریانز دي کو زمونږ افسران دي هغه مونږ سره ډیره خو کړه او ما ته ښکاری چې ان شاء الله گورنر صاحب پکې ډیر زیات انټرست اخلي لګیا دی هغه دا ټولو ارباب اختیار چې دین او هغه ته ایڈوایس کړی دی ان شاء الله. زه د گورنر صاحب هم شکر گزارم چې هغه ته مونږ سره ریکوست کو هغه ما ته فورن زمونږ ډیر مرسته کی هغه پکې خپل ډیر انټرست لري او ان شاء الله ما ته په دې خبره کې شک نشته چې ان شاء الله ان د کمینګ ایئر د دې یو د سټاف د مسله به حل شي او د دې چې نورې کومې ټوټه موټه مسلې دي ایڈمنستریټیو ستاسو ای پی ایم ما ته رپورټونه ملاویږي چې هغه وزټ سم کی تکړه د کار مار پکې کوي. ان شاء الله د روان کال کې به مونږ کوشش کو چې مونږ زیاده تر مسلې مسئلے دے اسپتال حل کو انشاء اللہ.
زن شکایتونه داسم راغلل په حجره پرونه کې چې په تحصیلونو کې د خلکو مقدمه زر نه حل کېږي او اکثر د زن خکاری نور تاریخونه ورکول کېږي، نو دې لپاره څه نوې حکمت عملی جوړوي د خیبر ایجنسی په درې واړو تحصیلونو کې چې دغه عدالتي امور لږ زر حل کېږي؟
بالکل جی، زما دا پرایورټی 1 ده چې وی جسټس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. چکم انصاف په ملاویدو کې په وخت ډیرو لګی نه وخت شنو دا سده چې ملو نشه. نو زمونږه کوشش دا دی چې مونږ د عدالتي فیصله او د چاکاری دا وړو وړو په تحصیل کې کارونه د چا ډومیسایل د چا لایسنس د چا ډیت سرټیفیکیټ ورث سرټیفیکیټ نکانامه او دغه شان د نورې فیصله زما د پرایورټي ون ده. زما چې کله خپل ای پی ایس سره میټینګ کیږي هم په دې مونږ خبرې طریقو هم په دې زما ډیر سخت زور او ډیره سختی په هغه کې اوس مونږ سٹاف سپرڈنٹ سے وہ مونگا ٹول کے ناستو دا قانون نم چکم ایف سی آر دے دا آغین مونگا آغا دا غرو باسل چکم رنگ فیصلے با پسون روزی کی گی گی آ ٹول مغی تلی گلی دی مونگا دیر ویگورسلی پر سوکو مونگا تپوس کو مونگا پختن کو چکم زے ڈیلے رازی نو مونگا ایون شوکاز نوٹس ایشو کو او مونگا دا شے دیر تیز کو سا چکم فیصلہ پا دو میاشتے کے دا پکار دا چاہ دو میاشتے کے دن نوشی کم فیصلہ چا پشپک میاشتے کے دا پکار دا چاہ پشپک میاشتے کے دن نوشی پا دے کے مخ کے رستا کی دیشی ڈیلے کی دیشی انشاءاللہ زمونگا پا دے باندې ډیر زور دی او ان شاء الله تاسو به وینئ ان نیر فیوچر چې تاسو ته به دا فیصله او دا انصاف ایټ یور ډور سټپ او زر تر زر ملاویږي ان شاء الله.
د مشال ریډیو ریدونکو تاسو په نننې حجره کې د خیبر ایجنسی د لوړګي په اشرف خیلو کلی کې د دغې سیمې د خلکو ستونزو نه خبر شوي او د دوی په غوښتنو باندې هم خبر شوي او د چارواکو دریز مو هم پرې واورېد. نو اوس خپل کوربه فرهاد شینواری له اجازه ورکړی د خدای په امان.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې داسې ګرم ټنګ ټکور دې په حجره کې داسې ګرم ټنګ ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په پہجرکی فرد خانو نوکر نیشتا پہجرکی فرد خانو نوکر نیشتا ہر سڑے د سڑی رور دے پہجرکی ہر سڑے د سڑی رور دے پہجرکی دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرکی دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے بیا د خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے تماشا کڑا